السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. دفاع وزارت وی په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمول شوي دي. د سولې علي شورا وایي د طالبان لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د غزنی والی وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه نیولې ده. د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویاي مکلي سلمانځي. پوره خبرونه د غزنی والی عبدالحمید کلیمزی نن له غرمې وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي. ښار له وسلوالو طالبانو خالی سوی دی او وسلوال تر ډیره حده د قلای قاضي، خوګیانو او اندړو خواته تشتیدلی دی.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. موږ ټول زړور د مسلمو قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي.
د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې شاید ډیرشتنه ملکی کسان وژل شوي او زخمیان شوي وي، خو دقیق شمیر به وروسته څرګند شي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه په غزنی ښار باندې حمله وکړه. د غزنی والی وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې د ټوکرو او پختې مارکیټونه سوځولي او سوداګرو ته یې زیات مالی تاوان اړولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په غورماچ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له دریو ورځو راهیسې محاصره وه. غفور احمد ویلي چې 12 پوځیان وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي دي. په شمال کې د اردو یو ویاند محمد حنیف رضایی رسنیو ته ویلي چې د حملې پر مهال په دې پوځي اډه کې 100 عسکر موجود ول. رضایی ویلي یو شمیر عسکر وژل شوي، ځینې وسلوالو طالبانو نیولي او یو شمیر نورې نږدې سیمو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د څار اداره تیفا وایي د اعتراض څرګندولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو بندول غیر قانوني کار دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان او کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند کړي چې غیر مسؤلانه او غیر قانوني کار دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینې کسانو پلویانو چې د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي ستا یو نمونه لري شوی وو د دوی مرکزی دفتر په کابل کې او همدارس په بدخشان کې د دوی سیمه ییز دفتر بند کړی ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې دوی قانوني چلند کوي. د اسپانیا د فوټبال لیگ لا لیگا نن اعلان وکړ چې له فیسبوک سره یې قرارداد کړی چې له مخې به په افغانستان، پاکستان او د هند لوی وچې په نورو هیوادونو کې خلک کولای شي چې وړیا د دوی مسابقې وګوري. لومړی مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ پر فیسبوک خپریږي. د اسپانیا د فوټبال د لیگ په دریو فصلونو کې 300 مسابقې کېږي. د اسپانیا د فوټبال لیگ د ډیجیټل ستراتیژي مشر الفریدو برمیخو ویلي چې د هند لوی وچې په هیوادونو کې 350 میلیون وګړي له فیسبوک کار اخلي او دوی غواړي چې د امکان تر حده له ډیرو خلکو سره له دې لارې ارتباط ټینګ کړي. د ازادي راډیو ده د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیزه لمانځي. پاکستان په 1948 میلادي کال کې جوړ شو. د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین نن په رسمي مراسمو کې د پاکستان بیرغ پورته کړ. د روسي حکومت ټینګار کړی چې تیر کال یې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو بهیر بشپړ کړی دی. د امریکا حکومت تازه له روسیې غوښتنه کړې چې د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو ته د ورتګ او کتنې اجازه ورکړي. د امریکا دا غوښتنه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال تر مسمومیدو وروسته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د دې خبرې په جواب کې ویلي چې مسکو خپلې کیمیاوي وسلې تر سخت نړیوال کنټرول لاندې او د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون سره سم له منځه وړي دي. روسیې په 2018 میلادي کال کې وویل چې تقریبا 40,000 ټنه کیمیاوي وسلې چې نړیوالو څارونکو ته یې څرګندې کړې وې تخریب کړي دي. خو واشنگټن تېره اونۍ روسیې ته نوي ورځې وخت ورکړ چې د اټومي وسلو د مخنیوي سازمان څارونکو ته د ورتګ اجازه ورکړي څو هغوی تایید کړي چې روسیې په حقیقت کې خپلې کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي. امریکا وایي که روسیه دا کار په ورکړي وخت کې ونه کړي نور بندیزونه به ورباندې ولګوي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی و د تروریزم په شک نیولی دی. د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې د موټر چلوونکی د پیښې په ځای کې نیول سوی او له هغه سره وسلې نه وې. د پولیسو په وینا په پیښه کې دوه پیاده رو زخمیان شوي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي وو او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. پولیسو ویلي چې د دغې پیښې په اړه د لندن د تروریزم ضد پولیس معامله کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دفاع وزارت وای په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښار پر شا تمبول شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان وای په غزنی کې د طالبانو د ډلیز بریت پر مهال د ښار د څنډو ځینې کمربندونو هیڅ مقاومت نه دی کړی.
یو بخش که کمربند هیچ مقاومتی نده که مجرد از طالبان داغه دیدی و تا دیدی که مارو ارتده زیدی و خلکون داغه ناخلن لپاره دیدی و مسئله دی قومی ما بین کرده.
د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی.
په هر کله چې دغه مرحلې ته ورسېږي دغه مقدماتي ماس دی مادین چې د افغان کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ او سره خبرې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسۍ خلاف عمل غنی. د نورو راپورونو سربیره په دې خبرونه کې د هم اوري چې د امریکای په هنتون مشر یو ځل بیا د دې په هنتون د دوو برمته شویو بهرنۍ استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. آیا په سوریا او د عراق کې داعش ډله په مکمل ډول لمنځ تللې او کڅنګه په دې اړه په همدې خبرونه کې اوري؟ د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د خځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دفاع وزارت وایي په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او دښمن په شا تمبول شوی دی. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه شنبه پر ازادي رادیو ته وویل دا مهال د ښار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لوري تصفیه شوی خو وایي چې لا هم د طالبانو د حمله ګواښ موجود دی. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
تر څلور ورځو سختو جګړو وروسته بل اخر افغان ځواکونه په دې وتوانیدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا او د ښار امنیت په بشپړ ډول خپل کړي. د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار تصفیه شوی د محل افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه له ښار د باندې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی پلو کارونو ته ګرځیدلې دي، ولی په هغه سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کمانډو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول. دفاع وزارت وایي په دغه جګړه کې شاوخوا اویا پولیس، 30 ملي اردو سرتیری، څلوېښت ملکیان وژل سوي او دغه شان درې سوه شپږویشت طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی دی. د غزنی ولایت استازي خداداد عرفانی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټوله د طالبانو په لاس کې ده. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی هر څه له منځه تللی دي. د دې یک سیمې هم تېره ورځ سقوط کړی. که پام ونه سي امکان لري چې د قرهباغ، ګیرو، اندړو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط سي. ښاغلی عرفانی وایي چې د غزنی د ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات اوښتي او په خبره یې چې له یو سلو دوه اتیا زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان وژل سوي او سلګونو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي تر کومه چې په دغه ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. دفاع وزیر تیره ورځ خبریالانو ته ویلي و چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان ځواکونو سربیره پاکستانیان، عربان او چچنیان هم برخه لري. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او ځوانان له حکومت او طالبانو په غزنی ښار کې د یوې ورځې د اوربان غوښتنه کوي. د دوی په استازیتوب مولوی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل د اوربان غوښتنه د دې لپاره ده چې په جګړه کې اوښتو انساني تلفاتو ته رسیدګي وسي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی په غزنی ښار افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښاره پر شا تمبول شوي دي. اوس چې د غزنی د ښار څخه د تیرو څو ورځو د جګړو غبار لر شوی، نو په ښار کې د رامنځته شوي ورانۍ او ویجاړیو حجم ورو ورو څرګندېږي. سره له دې چې دولتي ځواکونو د جمعې پر ورځ د جنګ د پیل راهیسې مهمې دولتي ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې وساتلې او مهاجم طالبان یې ورو ورو له ښاره وویستل، خو پوښتنه دا ده چې امنیتي کمربندونه څنګه مات شول. بل دا چې په داسې حال کې چې تم و چې په لوی اختر کې به هم د کوچني اختر په څیر اور بند وشي، د غزنی د جنگ څخه د طالبانو هدف څه دی او دغه جنگ د سولې په هلو سلو څومره اغیز لري؟ سلطان محمد سرور د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او پوښتنه ترې کړې ده چې د غزنی امنیتي کمربندونه څنګه او ولې مات شول.
دلته خو حقیقت متاسفانه څوک نه وایي، ولې بعض خلکو سره چې ما ارتباط نیولی ده چې دغه ځای د ولایتي شورا وکیلان دي، هغوی دي وایي چې یو بخش د کمربند چې هغه اصلا هېڅ جګړه نه ده کړې، هېڅ مقاومت یې نه ده کړی، مجرد چې طالبان راغلي دي هغو ته بالکل لار ورکړي. زه د هغو خلکو دغه نه اخلم لپاره دې چې دا مسله د قومي مابین ته راځي. یو بخش خو دغه ده. دویم بخش دا ده چې هلته تر حدې بې تفاوتي وه. تاسو فکر وکړئ یو لیوا هلته پرته وه چې درې زره نفرې درلودې او بل هلته پولیس و، امنیتي ملي و، دا ټول یو سر ساتو تقریبا څلور زره نفرې ته رسېږي. او دوی هغه څه چې دوی باید مقاومت کړی وای، هغه څه دوی باید دلیل د دوی په مابین کې همانګي نه وه، تشریک مساعي نه وه. که په یو پوسته باندې حمله او بلې پوستې کومک هم نه سره، که په پولیس باندې حمله او اردو کومک نه سره کوو، که په اردو باندې حمله او پولیس کومک نه سره کوو. دویم چې د دوی په مابین کې ډېر ضعیف و، هغه سوق اداره وه. دوی ونه سو کله چې خپل معدونان سوق اداره ته هغو ته حتی هدف تعریف کړه چې د هدف څه دی او له کومې خوا نه دی.
د طالبان لخوا د جنگ قومانده د چا په لاس کې ده؟ د جنگ سوق اداره څوک یې؟
د طالبان ټول جنگ قومانده هغه د پاکستانیانو په لاس کې ده. دا نو ټولې هغه خبرې دي چې هم دولت کوي، هم مرکو، هم خارجان کوي، او بې له دې نه خو امکان هم نه لري، ځکه طالب خو له کوم څه درلودی، کومه فابریکه یې درلوده، کارخانه یې درلوده، یا کوم تجارت یې درلوده. نو صحیح نو په جنگ کې خو ډېر مصارف دي، جنگ خو ډېر اقتصاد ضرورت دی، هغه جنگ خو اقتصاد خوري په اصطلاح باندې. پس دا کومکونه یې دي سره څوک کوي؟ دا کله بیرونه دا کومکونه نه وي، څوک یې نه شي پوره کولی. موږ په دې بل چې هم دولت ته یو هم حکومت ته یو که امریکا را سره نه وي، موږ یې نه شي پوره کولی. پس هغو دوی په تنهایي څنګه پوره کوي؟ ګران پس قومانده په بل ځای کې ده.
ل جګړې مخکې دا سهیلې وی چې په لوی اختر کې به هم اوربان دوسی لکه د کوچنی اختر په شان. د غزنی په جنگ کې د طالبانو هدف څه دی؟
ډیره مهمه خبره همدغه وه چې دا څه موږ ویلي چې موږ اوربان کوو. دغه وخت کې هم موږ ویلي هغه یو متل دی چې چانو خلک کوي، د پښتانه زیاتره وایي، وایي ته مېلمه وپوښته چې پتی خوري که نه. تاسو دې دغه تصمیم نیسی دی اوربند آیا طالبان سره په دې کې لا اقل یو شین چراغ ښودلی و که نه وکړ؟ دا حالت څه وخت طالبانو سره خبرې کېدې یا د مونږ له خوا نه یا د نورو له خوا یا د امریکې له خوا نه، نو په دې خاطر نو دا قانون دی، دا اصول دی جګړې، همدغه ده یو اصول همدغه ده چې وخت چې یا کوم مراسم راځي یا کوم خبرې کېدی شي هر طرف کوشش کوي چې لاسبری وشي، هر طرف کوشش کوي چې یو څه امتیازات په لاس راوړي، تفوق په لاس باندې راوړي او خپل قدرت وښيي چې دا په مذاکراتو کې یو سره چې کښېني هغه قوت نه خبرې وکړه.
جنرال صاحب، دغه جنگ او درنو تلفاتو ته په کتنه به د سولې هلې ځلې څومره زیانمنې شوې وي او د کابل او د اسلام آباد په اړیکو به څه تاثیر ولري د غزنی جنگ؟
یقینا چې د موږ د پاکستان په مابین کې به مناسبات هم خړ پړ کېږي او د سولې خبرې ته نور موږ متقد هم نه یاست، ځکه دا به څنګه سوله وي چې موږ اوس کمه 200-300 له لاسه ورکړو، ښار ورانېږي، خلک در بدره کېږي، د خلکو کورونه ویجاړېږي، پس دا به څنګه بیا سولې ته غاړه کېږي یا د سولې په باره کې به غږېږي؟
په غزنی کې امنیتي کمربندونو ولې سقوط وکړ؟ د دې ښار د امنیت لپاره څه باید شوي وای او اوس دغلته د جګړې وروسته د سولې پروسه څومره یقیني ده؟ په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د دې شورا مرستیال عطاول رحمان سلیم وایي د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سولې ټینګېدای شي او خدای چې دغه واقعیت طالبان هم درک کړي. تازه برتنوي ګارډین ورسپانې د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي او له هغې وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کښېني. محمد حدیث پردیس د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی له امریکا سره د طالبانو مخامخ خبرو ته ځکه خوشبینه دي چې دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د ګارډین ورسپانې د هغه مطلب په اړه چې ګوندې طالبانو له افغان رهبرانو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي دا یو ستراتیژیک پرمختګ دی. ښاغلی سلیم د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې هم زموږ پیشبیني همدغه و چې دغه مرحلې ته طالبان رسیږي، موږ مخکې ورته آمادګي نیولې وو، هر کله چې دغه مرحلې ته ورسیږي دغه مقدماتي خاصه
تازه بریتانیوی ګاردن ورسپانې د کوټې شورا دی و طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې بعد طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له یادولو ډډه کړې دا هم ویلي چې د امریکایانو سره تر خبرو وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کښېني. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیرو پړاوونو خبرې ډېرې ګټورې وې، خو تمه ده چې په څلورم پړاو خبرو کې چې په دوحه کې ترسره کیږي نور هم د پام وړ پرمختګ رامنځته شي. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له ولیه سره په خبرو کې ویلي چې سعودي عربستان باید د افغان سولې په موضوع او د غشان د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په ټینګېدو کې همکاري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مهمو مسایلو هوکړه د سولې له بهیر سره ډېره مرسته کولی شي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات
زما باور دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د رامنځته کولو لپاره او چې آینده کې باید دغه مسؤلیت افغان حکومت وسپارل شي، افغان حکومت دې وکولی شي تر څو دغه د سولې مذاکراتو لړۍ په چټکۍ سره مخ پر وړاندې یوسي. زه فکر کوم دا یو ستراتیژیک ګام دی له دې نقطې څخه چې امریکایان او طالبان په خپلو کې سره قانع شي او له خیانت نه وروسته افغان حکومت دغه مسؤلیت وسپارل شي.
د ښاغلي سادات په خبره طالبان به په اسانه افغان حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په خبرې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني خبرې حتمي دي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانوني د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل حکومت هم په دې برخه کې له مسؤلیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې دوی مرکزی او په بدخشان ولایت کې ساحوي دفتر د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لست نه ایستل شوي دي تړل شوی دی او د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې پولیس په دې تړاو هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغو اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردن حق اعتراض
دو بل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړي د اعتراض حق لري خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لست نه نومونه ایستل شوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړه. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون غړی او وایاند سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په بدخشان ولایت کې هم د دوی د دفتر مخې ته د اعتراض کوونکو د راغونډېدو له امله کارکوونکي نشي کولی چې یاد ولایت ساحوي دفتر ته لاړ او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د ملاتر خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړې دي.
کابل امنیت قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضات کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافذه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان کړ. په دغه لست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازیني کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
نیوان دولسوالی مواد در پرون رس خلاصی بیدی
مون در میرمنی بیا آغا میرمنی
من خیز در ایز دالشا چه در اینجن دی در کمیسون
د نظام د اتویشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
افغانستان د امریکای په هنتون مشري او زل بیا دغه په هنتون د دوه برمته شوی او بهرنۍ او استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې په هنتون رئیس ډاکټر کینت هالند د سه شنبه پر خبري اعلان وکړ ل روغتي درملنې پرته دوه کلن اجباري بند دغه دوه استادانو د روغتیا د خرابېدو لامل شوی دی. د افغانستان د امریکای په هنتون استادان امریکای کیوین کارن او استرالیا تیموتی جانویکس د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا وتښتول شول. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په ریپورت کې دي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له برمته کېدو دوه کاله تیریږي، خو لا هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون مشر ډاکټر کینت هالند د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل له روغتي درملنې پرته دوه کلن اجباري بند د دغه دوه استادانو د روغتیا د خرابېدو لامل شوی. ښاغلی هالند وایي دغه استادان د حقاني شبکې له لورې تښتول شوي دي.
Yes, So we believe that they were kidnapped.
هو مونږ په دې باور یو چې دغه استادان د حقانی شبکې له لوري برمته شوی دي. او کوم دلیل چې مونږ په دې اړه لرو هغه دا دی چې برمته کوونکو د حقانی شبکې دی وغړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د دغو استادانو د خوشی کېدو په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره $1,000,000 جایزه ایښې ده. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه ښوونکي د وسلوالو طالبانو لخوا د 2016 کال د اګست په 1 نیټه د کابل له درلمن سیمې وتښتول شول. برمته شوي ښوونکي هر یو کوینګ کینګ او تیموتی جان ویکس په دغه پوهنتون کې د انګلیسي ژبې په تدریس بوخت وو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه بهرني ښوونکي کوم هیواد کې ساتل کیږي، خو تر دې وړاندې د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي له یادو دوه استادانو یو یې په پاکستان کې دی. نوموړي په ټویټر پاڼه کې لیکلي وو چې کوینګ کینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د ښو اړیکو په لرلو تورنه ده. بلخوا کوینګ کینګ او تیموتی جان ویکس په هغې ویډیو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوه د امریکا او استرالیا یا له حکومتونو غوښتي دي چې د دوی د شغورل لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه دوه بهرنیو استادانو د خوشی کېدو لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
د امریکایي پوهنتون د دوه بهرنیو استادانو خوشی کېدل زموږ د کشفي او استخباراتي ادارو د کارونو په لومړي توپ کې راځي. اوس موږ هڅې روانې دي تر څو دغه استادان خوشی شي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی بیا وایي اسلام آباد تل له بېلابېلو لارو له امریکایانو باج اخیستی او معاملې کړي دي. د نوموړي په وینا په دې مسلې کې هم دغه هیواد غواړي چې د پاکستان په اړه د امریکا او ناټو منفي ذهنیت پر مثبت هغه بدل او معامله وکړي. د ښاغلي صدیقی په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی لاس لري چې د پاکستان له خوا یې ملاتړ کېږي او له ځینو دغو قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړي. چې سرګند بیلګې په دې ورسېو کې د یوې کاناډایي امریکایي جوړې خوشی کېدل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ملګری ملتونه وایي چې په سوریا او عراق کې داعش ډله ماته شوې ده، خو لا هم زرګونه وسلوال د دې ډلې په دې دواړو هیوادونو کې موجود دي. په دې اړه له سلطان محمد سرور اورو.
ملګری ملتونه په خپل نوي راپور کې چې پرونی خپور کړی وایي سره له دې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې، خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې له شلو تر دیرشو زرو پورې جنګیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات یې له حکومتونو ترلاسه کړي، خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. دغه راز په ریپورټ کې ویل شوي دي چې د داعش په جنګیالو کې د پام وړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي، چې غالباً د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي، په ریپورټ کې ویل شوي دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنګیالي لري، یعنی د دغو شلو یا دیرشو زرو کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمیر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چېرته چې دغه ډله له 3500 تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورټ کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیځ افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمیر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې درې کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې، خو د 2013 کال تر پیله پورې یوازې خال خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک کې نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنګیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنګ کې برخې اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل. خو له دغه هیوادونو د بهرنیو جنگیالیو د وتلو بهیر سره لدی چې ورو دی، اما جدي اندېښنې راپارولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبی آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د خزل لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي پروګرام د ګډه چار خبريږي. خو اوس څلور نیمه بجې دی. له فرشته جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د غزنی والی وای د غزنی ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. عبدالحمید کلیمزی نن له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي او وسلوال طالبان د قلعه قاضي، خوګیانو او اندړو خواته تښتیدل دي. رپورټونه وایي چې د غزنی ښار په لمنو کې لا هم جنگ روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت وایاند غفور احمد جاوید اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په غورماچ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له درې ورځو راهیسې محاصره وه. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار اداره ټیفا وایي د اعتراض څرګندولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو بندول غیر قانوني کار دی او د دوی له نظره د افغانستان اساسي قانون ته سپکاوی دی. د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیزه لمانځي. پاکستان په 1947 میلادي کال کې د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو او د روسیې حکومت ټینګار کړی چې تیر کال یې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو بهیر بشپړ کړی دی.
او اوس هم له رحمت الله افغان څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په کابل کې د 28مې د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په هدف د څو ټیمونو ترمنځ د باسکل ځغلونې سیالۍ تر سره شوه. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو مسؤل منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له اتو ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکارانو ګډون کړی وو او د ملي اولمپیک د کمیټې نه تر پغمان ماڼۍ پورې 45 کیلومتره لاره ووهله. ښاغلی شهزاد زیاته کړه چې ټول ورزشکاران هلکان دي او لومړی، دویم او درېیم مقام ګټونکي ته به جایزې هم ورکړل شي. داخل سوی چې د خور ولایت د وشو فدراسیون د اتو ټیمونو ترمنځ سیالۍ تر سره سي. د دغه ولایت د وشو فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د راتلونکي شنبه پر د افغانستان وشو ټیم ته د غور لوبغاړو د معرفي کېدو په هدف د غور په مرکز فیروزکو کې تر سره سي. ښاغلی غوري زیاتوي چې په دغو سیالیو کې به شاوخوا اتیا ورزشکاران په دوو ټیمونو کې یوې ځوانان او بل یې لویان ټیمونه دي تقسیم او د هر ګروپ غوره لوبغاړی به د افغانستان ملي ټیم ته معرفي کیږي. او له هیواد بهر خبر دا چې ریال مادرید یو لوبغاړی د اروپا د فوټبال سوپر جام کې لګډونه پاتې سو. اس خبري به پانه خبر ورکړي چې د ریال مادرید مدافع د ټاپ لامل نه سی کولای چې د اروپا سوپر جام په سیالوي کې ولوبيږي. سباش پر ریال مادرید له اتلتیکو ټیم سره سیالي لري او مادرید ټیم نشي کولای چې د خلاص له مدافع نه ګټه واخلي. دغه اسپانوي لوبغاړی په دې وروستیو کې امریکا ته په سفر کې ټاپ خړلی وو او اسپانوي کلب اعلان کړی چې دغه لوبغاړی به تر درې اونۍ نشي کولای چې لوبه وکړي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
ظریفه غفاری ما د میدان خار وسنۍ خارواله
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د ښځو حقونو د دفاع بنسټونو د کار او فعالیت په اړه غږیږو. ولی خلک د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو څخه له دې کبله شکایت کوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې د ښځو له نوم څخه استفاده کړې ده. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونه څومره توانېدلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي؟
دا خوارې قضیې ته د وضعیت په توپیر سره فعالیتونه مونږ ترسره کوو.
دا موقتې ادارې د رامنځته کېدو را په دې خوا یو ځل بیا یو شمېر سازمانونه، اتحادیې، ټولنیز او مدني بنسټونه، ټولنې او داسې نورې غیر دولتي ادارې رامنځته شوې چې ځینې یې د ښځو د دفاع بنسټونو په نوم اوس هم کار او فعالیت کوي. خو د ګڼ شمېر هغو بنسټونو په موجودیت کې چې د ښځو د حقونو د دفاع او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار کوي، ولې بیا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شمېرې لوړې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د اړوندو ادارو، خلکو او د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر نظرونه شامل دي.
افغانستان کې ګڼې ادارې شته چې د ښځو له حقونو د دفاع، ملاتړ، عدالت او ازادي په اړه کار او فعالیت کوي، خو د ځینو خلکو نیوکې دا دي چې له دغو بنسټونو یې یو شمېر د خپلو شخصي ګټو او اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د ښځې له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي. د دوی په باور دغه بنسټونه له ښځو د ملاتړ او د تاوتریخوالي د کمولو په نوم له بهرنیو ملاتړ کوونکو پروژې اخلي او بودیجه یې په خپلو شخصي ګټو او منافعو لګوي، ځکه د دوی په خبره که افغانستان ته په دې نوم د راغلو پیسو او بودیجې څخه سمه ګټه پورته کېده، نو ولې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او خشونت د کمیدو پر ځای شدت پیدا کړی دی؟ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د روان کال په 15 لومړیو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1522 پیښې ثبت شوې دي، چې له ډلې یې 490 پیښې وهل ټکول، 4 جنسي ځورونې، 402 اویایې لفظي او رواني تاوتریخوالی دی، چې په دې ډله کې هغه 9 نجلۍ هم راځي چې په وروستیو کې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د خپل میړه له خوا ووژل شوه. خو پوښتنه دا ده چې په ټول هیواد کې څومره بنسټونه د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي؟ په عدلیې وزارت کې د ثبت شویو بنسټونو شمېرې او ارقام به د دې وزارت ویان امان ریاضت راته ووایي.
په ټوله کې 3500 هغه بنسټونه لمونځ سره ثبت دي چې ټولنیز فعالیتونه لري، چې 1080 یا د ښځو لخوا جوړ شوي یا د ښځو لپاره کار کوي.
د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونه اکثره د ښځو او دولت ترمنځ د یوه ارتباطي پله په توګه پاتې شوي دي، چې د ښځو ستونزې تر دولت ورسوي او د هغوی لپاره د حل لارې په موندلو کې د پام وړ رول لوبوي. د افغانستان په لویو ښارونو کې تر لرې پرتو سیمو او جنګ ځپلو ولایتونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو فعالیت زیات دی، خو د دغو بنسټونو او خیریه مؤسسو په موجودیت سره بیا هم ګڼې افغان میندې شته چې د جبر، فقر او اقتصادي ستونزو له کبله یې هر چا ته د سوال لاسونه لپه کړي دي. د کابل ښار په یوه برخه کې د هغې ښځې سره مخ شوم چې وایي د ښځو د مدافعینو په نوم ډیرو مؤسسو، کارخونو او بنسټونو ته ورغلي چې کار ورکړي، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې، نو ځکه ګدایي کوي. 50 مریم چې لنډ وخت کېږي له لغمان ولایته کابل ته راغلی وای، خپله کونډه ده او د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی.
وایم کنه چې دا خلک چې کار کوي کنه چې راغلی ده، چې د ښځو دپاره، خوار او غریب دپاره راغلی ده، دفاع کوي کنه. ماته هم داسې وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بدولا سره کومه کوي نور بس.
له بلې خوا بنفشه چې د پوهنتون محصله ده وایي د یوې ملګري د میراث قضیې د حل لپاره یې د ښځو د حقونو د دفاع څو بنسټونو ته مراجعه وکړه، خو هیچا یې غږ ونه اورېده.
زه یو څو بنسټونو دی چې څو بنیادو ته ورغلم، خو موږ سه هیچا مرسته ونه کړه. زه اوس متاسفانه تاسو نمونه نه شم اخیستلی، خو تل یې هیچا مرسته مونږ ته نه ده کړې، خو هغوی ویلوادیس خو نشي کېدله چې هر څوک راځي موږ سره ورسره کومک وکړي یا مرسته وکړو. دا زموږ د توانه پوره نه، موږ دا کار کولی نه شو. تاسو موږ یې بېرته همدسي یعنی په ناامید یې بېرته خپل د څه نه راشرو، خاطر چې ښځه سره کومک نه کېږي. چې هر څنګه کې خپل شخصي جیبو ته ځي، ښځه نقي یو برنامه یو پروګرام ورته جوړه، خو ما متاسفانه دا هیواد کې چې دا څوک خپل شخصي جیبو تفکر کوي.
له بلې خوا د افغان ښځو شبکه چې د 22 کلونو راهیسې د هیواد په اکثره ولایتونو کې فعالیت لري، که څه هم دا نه ردوي چې یو شمېر ادارو سره د ښځو پر ځای د خپل جیب غم دی، خو وایي د دوی د فعالیت پروسه شفافه ده. د دې شبکې غړي روبینه همدرد وایي له دوی سره یو سل دیرش حق بنسټونه ثبت او راجستر دي چې د خزو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي.
منګه خو یو خزه کوچیرته د تاریخوال له وجه قربانی کیږي، هغه قضیه تام رسیدګي کړو نظر د قضیه د وضعیت پر مثلا کله یو خزه ضرورت لري چې یو امن ځای ته چپاږي کې اوسي او کوم خطر یا تهدید شورته متوجه دي، نه هغه منګه خپل غوړ دفترونو ته چې امن خونی یا شلترونه لري هغې ته معرفي کوو یا رفر کوو. د هغې تر څنګ ځینې ښځې دي چې مثلا وکیل مدافع ته پخپله نه پوهېږي، هغوی ته رایګانه یا مفت وکیلان مدافع ورته نیسو، او ځینې قضیه دي چې یعنی محکمې ته تللی څارنوالی ته هغه د هغوی سره تعقیبوو چې د قانوني مسیر نه ونوځي چې کړه یې لاسته راوړنې لرو او لیدلی م دي چې دا ډېر اغېزمن فعالیتونه.
د عامو خلکو باور دا دی چې د ښځو په نوم د رامنځته شویو مدني بنسټونو فعالیت نه یوازې د ښځو له ژوند د ستونزې تاوتریخوالی او ځورونې نه دي کم کړي، بلکې د دې سبب شوی چې یو شمېر نارینه د ښځو پر وړاندې ودرېږي او دغه روان تاوتریخوالی دوه برابره شي. خو دا چې د ښځو چارو وزارت چې د افغان ښځو په استازیتوب د هیواد په کچه فعالیت لري، د دغو بنسټونو او انجوګانو د فعالیت د نظارت او څېړنې لپاره څه کړي، د دغه وزارت ویاندې اغلی رویا دادرس څخه به یې واورو.
هغو بنسټونو چې له موږ سره هوکړه لیکونه امضا کړي دي، له هر څه مخکې موږ دوی ته کاري معیارونه ټاکو، خو هغه ټولنې چې د دغو معیارونو سره سم فعالیت نه کوي، موږ هغوی ته لومړی ګواښ کوو چې خپل فعالیتونه سم مخته یوسي، خو هغوی چې په کارونو کې یې ستونزه لیدل کېده، تر دې مخکې مو یا لغوه کړي او یا مو څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، او موږ د نوې تشکیل له مخې یو نوی ریاست د نظارت او ارزیابۍ په نوم رامنځته کړی چې له دې لارې به وکولی شو د دغو بنسټونو په سمه توګه څار او څېړنه وکړو، او د دې ریاست هدف هم دا دی چې په ټولو هغو بنسټونو او ټولنو څار ولري چې د ښځو په نوم فعالیت کوي.
کارشان بیشتر واقعي و اقبینانه باشه.
که څه هم د عدلی وزارت چارواکو په وینا له ټولو مدني ټولنو او بنسټونو څخه د نظارت دنده د دغه وزارت پورې اړوند ده، خو د بودیجې او کافي پرسونل نه درلودلو له کبله دغه کار اکثره د زنډ او خنډ سره مخامخ کیږي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو د سې ودره بولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دادی چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هرڅه په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
عام خلک د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونو د فعالیت په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به غوښ شو.
احمد جاوید منصور د کارپرانو ستونکی، دوی سدا د ښځو په نوم د خلکو نه د پاجد پاسو د انجوګان نه د خرجان نه پیسې ټولي ول د غیر قانوني پلار مصرف اس سرویس د تاسو د کوم ګټه ښځو ته نه رسي، فقط یوازې د خپل د جبول لپاره د خپل منافع شخصي منافع لپاره فکر.
نوم ډاکټر جلال صافی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. باید د ښځو لپاره چې کومې انجوګانې ټولنې کوم سازمانونه جوړیږي، دا د ښځو لپاره یو ښه فعالیت او ښه اقدام دی چې په درست ډول د دې نه استفاده وکړي او هغه زموږ ځوانې پیغلې او ښځې د دې نه مستفید شي.
مدنی ټولنې د هغو خلکو مجموعه ده چې دا ټولنې د خیر ښېګڼې په موخه په یو ځای راټول او د خلکو خدمت ته ملاتړي، خو که چیرې دوی کار نه کوي او د ښځو په نوم خپلې شخصي ګټې تامینوي څه کولی شو؟ دا دوی د کارونو د څېړنې او ارزونې لپاره څه پکار دي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په همدې اړه مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
خغلی رنجبر، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که چیرې تاسو ووایئ هغه بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، د هغوی فعالیت څنګه ارزوئ؟
څنګه ارزوم؟ په ډېره خواشینۍ، همغسې چې په مجموع کې د مدني ټولنې نهادونه فساد اخته دي، او هغوی په مجموع کې ټولې دغه ټولنې نه تنه د ښځو د دفاع هلته ستونزې موجودې دي، زیات تعداد اکثریت شکلی دي او په محتوا کې هیڅ نشته. دوی فقط فن داخلي لوجه او هغه فن نه سوء استفاده کوي. عملي کوم مشخص داسې یو کار چې هغه لېغنه منګه ګټه واخ تا منګ نوی
ولی دغه ټولنه د خزې لنوم څخه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده کړی دا
ډیر محدود اشخاص تیش په نامه یو تعداد الته شامل کړی دی او فقر لمدې لپاره چې خلکو غلیو هغه ملاتړ هغه د هیوادونو چې فند ورکي ووی وغلی عام شکل باندې ویلې سم چې یو تعداد دیر هی ټولنه همسته دیر با شخصیت خزی التدی اوغي مثبت فعالیت لري مګر زیات تعداد په ډیر خوشنۍ دودي فعالیتونه ټول ظاهري او فیشنی دي او په دغه اهداف او مرامونو باندې دی فیشن کوي په عمل کې کوم نتیجه موږ ترې نه اخیسته
بلې خلی رنج بر کشیر ده راته وایي چې دغه ټولنه د فعالیتونو د ارزونې او نظارت لپاره څه پکار دي
نظارت په ډیر خوشنۍ موږ په قوانینو کې نه لرو یو ناظر ارګان چې د مخنیوي د دغه سوء استفادو غلط ګټه اخیستنه نه نظارت کوي هغه قانون د مدني ټولنې چې په مزرسه مدوري کې چې ما هم په کار کړی په هغه وخت په دې قانون باندې موږ هغه وخت تصویب کړ یو ډیر اساسی اصلم په نظر کې ونیو چې دا رقم قانون باید دی چې هیڅ وخت دولتي ارګانونه ونسی کولی دوی په داخلي کارو کې مداخله وکړي
فکر نه کوي چې د اوس لپاره ارتیا ده چې په قانون کې تعدیل راشي
نو زه اوسم فکر کوم چې مثبت او منفي اړخیز سره وسنجي زه دا لازم نه ګڼم چې په قانون کې تعدیل راشي او یو ناظر ارګان جوړ شي ایلته دا چې موږ تر هغه چې فساد لمه ځینې خصوصا دولتي ارګانونه کې موږ بیا ډېر لوی ستونزې جوړو اغه ټولنو ته چې په مدني ټولنه کې پاک او ډیر ښه فعالیت لري
نو په پایله کې دغه ټولنو د نظارت دند چاته ورګرځي
کوري ژورنالیزم کې تحقیقاتي ژورنالیزم په ټوله دنیا کې خورا یو معتبر ځای لري کته سی افشا کړل رسنۍ افشا کړل مستند کړل تبن سرنوري ته لیږي دوی مجازات کیږي چې تا دغه فند وخت د خلکو پیسې وي د افغانستان د خلکو پیسې وي تا د پیسې تلق څنګه ولاګولې ول د رقم مصرف او فساد پکې و دا فساد به د افشا سي کوم چې افشا سو نو مفسدين ته په قانون کې به اجازه است چې هغه ته بیا عدلي او قضایي ارګانونه به تعقیب کړي د موضوع
دا نظر خوندان وایي لدی سره سره چې د خزو د حقونو د مدافع بنسټونو په وړاندې انتقادونه موجود دي خو دغه ټولنې کچری له صداقت او زړه سوی کار واخلي نو په ملي او نړیواله کچه د خزو ژوند بدلولی او خزي آرامۍ او نیکمرغۍ ته رسولی شي دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی و او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پېته رسیږي تر بیا خو وخت ولري
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو غوړی دونکو سلام لدی وروستا بونو د کاندیدانو د زور ازمایلو او زور خودلو مسابقه وی څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټر او وسلو زنی خو به ان سړکونه او دفترونه هم بندوي ځکه حکومت خور په غار نه نوتلای هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي د خبرونه په پیل کې مو اغه درې کونجه میسته بیايو چې د جنگ او سولې ګډوله ده
ډاکټر صاحب کدی خوخی نن به بس خو جالب کو هم به مشوره شو او هم به لیدون کې احساسات شي
سمه ده
تاسو خو تیار یی
هو
نو پایل به کو کامریان کی د مخام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زمونږ سلامونه ومني نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په حق لا درې کونجه میسته وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جګر سوخته راغوښتي دي د انتخاباتو د کمیسون دا طلبه غړي قمرګله هم را سره ده چې ټول ته خرغلاست وایم
مننه
بحث به له قمرګله را پیل کو او هغه داسې چې دا براته وایي د جلی تذکرو او جلی سټیکرونو خبره چیرته ورسیده
خبره مالته پاتې ده او موږ نشو ویلای چې تذکری او سټیکرونه رښتیا جلی دی کنه دی د دې لپاره مو جرمنی ته د یو ماشين جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشين جوړ شي او بیا دغه تذکری او سټیکرونه ورواچونو معلومه بشي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی.
نو د ماشين تر اورلو به څه کیږي؟
هیڅ، انتخابات به کیږي.
ډاکټر صاحب، ته په دې باره کې څه نظر لري؟
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه مسول دي او دوی مکلف دي چې خپل دند سم سره ورسوي.
زه دا نه منم، ټول مشکلات ګوندونه او ډلې جوړوي، هم دوی دا تبلیغات کوي.
ته څوک یې چې نه منې؟ زه دا نه منم.
او ته څوک یې چې دغه خبره ماته کوي؟
زه د دې وطن اصیل بچی یم، دا زما دنده ده چې حق ته حق او ناحق ته ناحق ووایم.
لږ احتیاط کوه چې څوک دې خوله ماته نه کړي.
څوک د غومره توان نه لري چې زما ګریوان ته لاس راواچوي.
ډاکټر صاحب، ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه څوک مې لسلو ډېرې خولې سمې کړي دي.
وکیل صاحب، تا به سمې کړي وي خو ما چیرې کړي دي. ډېر په ځان مه غره کېږه.
هیله کوم چې بحث ته راشي او دغه ډیالوګ بس کړي. قمرګل، ته څه نظر لري؟
بخنه غواړم، زما خبره خلاصه نه شوه. زه ډاکټر دغه ډول تحقیر نشم زغملی، په هیڅ صورت یې نشم زغملی. زه د خلکو له حقوقو دفاع خپل حق بولم. موکلین مې حق را باندې لري چې له حق یې دفاع وکم.
کوم حق؟ له کوم حقه دفاع کوې؟ کوم خدمت دې ورته کړی دی؟ حتی ورسره ګورې نه.
ډاکټر، خوله دې سمه خوځه وکنه نو.
بس بس، کنه څه
کنه درځي کېګه مبل ستوري دی رانی
څه لا ځه پرګ ده په خدای به چې
ستوري راونی ولې نه فاز
در باندې واسو ما
تر بیا خې چاره.
ډاکټر صاحب، خو خو مې وډار کړې
یار، تم ډېر ډار سا وای. نن باوري دور کې څومره جانی شي وی ما ته خو دا غدای په فیسبوک او ټوئیټر کې مسلسل میسجونه را روان دي.
مننه چې میس مو ډېر جالب کړ. دا سره دښمنه شوي لکه یو دی بل پلار مو چواجلای وی.
ډاکټر ازي اوس ټول په انټر کانټیننټال هوټل کې د ما میلمانه یې.
اوس د یو پودری کاندید مرکه دراورو چې واوري پودریانو ځانونه د څه لپاره کاندید کړي دي.
کدی ځان راو پیژنې؟
څنګه؟
ما ویل چې نوم دې څه شی دی او څه کار کوې؟
نوم مې خاورې مارشال دی او خلک راته مارشال وایي. پخوا مې اخوا دېخوا غریبي کوله، خو اوس د پولې سوخته ځوانانو پارلمان دی که څه بلا ده، هغې ته یې کاندید کړی یم.
د څه لپاره یې کاندید کړی؟
وایي چې د مونږ مالیانو او خوارو زارو هغه حقوق واخلي. نه ما وروره، ما هم ورته وویل چې سمه ده، خو تر هغه به پوړۍ تاسې رارسوئ. نو اوس هغوی پوړۍ رارسوي او زم د کابل او پغمان په سیندونو او د ښار په پارکونو، ګلدانونو او چوکونو کې خپلو عملیانو ته ورځم او سره تنظیموم یې چې د ما وروره بیا د رایو اچولو په ورځو کې رایه بل چا ته ونه چوي.
نو ته څه وایې چې د تا خبره به یې هغه وخت په یاد وي؟
زه نو څه وایم د ما وروره، نو زه خو یې دغه ور په یادوم.
که ته وکیل شوې ماشالیه، نو کوم کارونه به وکړې؟
د ما وروره، زه به د پونې سوخته پل دومره لوی کړم چې د مونږ د څو میلیونه ټول عملیان تر لاندې ځای شي. د ما وروره، له پله لاندې به په ژمي کې بخارۍ او په اوړي کې پکې چالان وي، او د سیلاو مخه به هم بل خوا واړو.
نو کله به څوک تاسو پوډریانو ته رایه درکړي؟
نه دې راکوي، موږ خپله څو میلیونه یو چې غلو او بدماشانو ته یې ورکوي. موږ خو د ما وروره د یو جوړ زړو بوټونو او یوې بوجۍ غله یو، موږ ته به یې ولې نه راکوي؟
وایي د تاسو ماغزه کار نه کوي.
نو دا وین جی کار کوي څه وکړه ما ورورا پراته لچور او غصمه بل څه شي کړی زتره تا وایا
تاسو پوډریان څو کاندیدان لرئ
مونږ پوډریان یو د کمپنۍ لپل کاندید کړی دی ما ورورا یو مو د کوټي سنگي لپلنه کاندید کړی پنځه کسمو لپل سوختنه کاندید کړی دی او یو مو لپل لارزانک نه کاندید کړی دی او یو مو لپل آسن ګوساله نه کاندید کړی دی او یو مو لپل ارتن نه کاندید کړی یو مو لپل خشتې نه کاندید کړی یو مو لپل یک پیسګی نه کاندید کړی او څو نور مو ال پارکونو کاندید کړی دی
منل شوی دی
په اول لیست کې خو مو نومونه لګو وای په دویم لیست کې به مو نومونه ډیر وي چې قبول نه شو ما ورونه ټول پونډر پریږدو ته به بیا وګورې چې ټول چارواکي او خارجیان راته زارۍ کوي او که نه
نو چې پارلمان ته لاړ شي هلته به څه وکړي
ما ورورا هلته به ویده یو نه ګورې چې اوس هم ټول ویده دي پکې
اصلي غوښتنې به مو څه وي
ما ورورا پوړې ورځانه کېږي آنچ لکه د پخواني کوپون به اصلي عملیانو ته د کوپون په ډول مفت ورکول کېږي چې د وطن خدمت وکړي د ما ورورا
څه خدمت به وکړئ
د ما ورورا په لارو کې کاغذونه به ټولو ته ما ورورا یو نیم جوړ بوټ او چپلکه به له لارې چپو او د ما ورورا زړې د سړکونو کټارې به ګوښې ته کوو نو نور څه نه خدمت وي
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستونکو هارون ګلزاد برای افغانپور حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
لمبود غر غرود شور نادی خبر بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نادی خبر لاد گودر گورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر دا صوف چی جنگ جنگل زورن دی خبر دسولم بو دغر غرود شورن دی خبر دسولم بو جنگل جنگل